ساعت دو بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، اوري چې په کندوز کې امنیتي ځواکونه وایي چې د ښار اکثره برخې تصفیه کړې دي، خو په ځینو څنډو کې لا هم خال خال نښتي او ډزې اوریدل کېږي. خو مخکې تر دې چې د کندوز او د افغانستان د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورو، لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنگي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کوي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې ناجیه صاحب اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د سولې عالي شورا وایي چې له دې وروسته به د سولې خبرې د نړیوالو په حضور کې ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لا اتیا او ډیر وسلوال وژل شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په هدف له کابل زمبابوې ته روان شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په کندوز کې د ورسیو عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته د ځینو منصوبو کسانو د ناوړه چلند او د خلکو د وهلو او زورولو په اړه ورته شکایتونه رسیدلي دي. ولسمشر غنی چې نن د ولایتونو له امنیتي منصوبینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، وویل چې امنیتي ځواکونه باید له خلکو سره ښه چلند وکړي. د ارګ خبره پاڼه همداراز وایي چې ښاغلي غنی د خلکو وهل، زورول او له هغوی سره ناوړه چلند د هیواد د نافذه او نړیوالو قوانینو خلاف وبللې او اړوندو مسولینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د دا ډول سرغړونو مخه ونیسي. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي چې له دې وروسته به د سولې خبرې د نړیوالو په حضور او تضمین کې ترسره شي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې خبرې په ګواښ نه بلکې د ښکېلو خواوو په رضایت ترسره کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له اروپا څخه د رسېدو پر مهال په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې دي او که دغه کار ونه شي نو طالبان به له داعش سره یو ځای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لا اتیا ډیر وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته تېره ورځ رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې دا پیښې د فاریاب په غورماچ او قیصار ولسوالیو کې رامنځته شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په هدف له کابل زمبابوې ته روان شو. د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش زمبابوې ته د افغان کرکټ د ملي ټیم د روانېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه مسابقو ته په دقت سره لوبغاړي ټاکل شوي دي.
زمونږ کرکټ بورډ وکولای شول چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره دوه اړخیزه سیریز برابر کړي. لوبډلې پوره تیاری نیولی ده. په شپاړسم تاریخ باندې دغه لوبې شروع کیږي.
په دې لوبو کې 15 شل اوریزي او دوه یو ورځنۍ مسابقې شاملې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم چاودنه کې وژل شو. ملک سید علي وزیر په سیمه کې د طالبانو پر ضد جوړ شوي امن لهکر مشر و چې په پرونۍ پېښې کې تر ټپي کېدو وروسته یې روغتون ته پر لاره سا ورکړه. د ده زوی چې په موټر کې ورسره و ټپي شوی دی. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دغسې پېښو کې پاکستاني طالبان په لاس لرلو تورن شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنګي الوتکو د ترکیې په هوایي قلمرو تیری کړی دی. د وزارت ویل چې په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف احضار کړی او هغه ته د دغې سرغړونې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړی دی. ترکیه وایي روسیه الوتکه د شنبې په ورځ د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې هوایي قلمرو ته ننوتې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ترکیې F-14 جت الوتکو د روسیې دغه الوتکه په زور د ترکیې له هوایي قلمرو لرې کړه. په بیان کې ویل شوی چې کارلوف ته وویل شول چې که روسي الوتکه په راتلونکي کې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری وکړي، موسکو باید د هرې پیښې مسؤلیت ولري. ترکي چارواکو وویل ورته پیغام د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر افریدون سینریلی اوغلو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته استولی دی. ترکیې په سوریه کې د روسیې پر هوایي حملو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د جنګېدونکو ډلو یو شمېر ځایونه یې په نښه کړي دي، په ډاګه انتقاد کړی دی. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت ډله یادایش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی. دا به په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې د یوې لرغوني ساحې د ویجاړولو تازه پیښوي. د بریا په نوم دغه طاق یا لویه دروازه د پالمیرا یوه تر ټولو مشهوره لرغوني ساحه وه. داعش ډلې په می میاشت کې پالمیرا په خپله ولکه کې راوستله. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش سخت دریځ وسلوالو دغه طاق پرون ویجاړ کړی، ځکه چې پر ستونونو یې ځینې داسې ډیزاینونه وو چې د ډلې غیر اسلامي بللي وو. د قرغزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلي او هغه به د ائتلافي حکومت د جوړولو دنده لري. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل چې تقریبا ټولې رایې شمېرل شوې دي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون مشر تای غون علي عبدالرحیموف په بشکک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل سوسیال ډیموکراتیک ګوند د 28.45 رایې په ګټلو سره لومړی ځای نیولی دی. دوهم ځای وطن پال ریپبلیک اتاجرد ګوند نیولی چې 40.13 رایې خپلې کړي، او د قرغزستان ګوند هم 12.81 رایې ګټلې دي. شپږو ګوندونو د 140 کسیز پارلمان ته چې عالي شورا نومیږي د ننوتلو ټاکلی حد پوره کړی دی. د انتخاباتو د مرکزي کمیشن مشر دغه راز وویل چې د مستحقو رایې ورکوونکو په سلو کې 59 خپلې رایې استعمال کړي دي. هغه وویل انتخابات په ارامه فضا کې ترسره شول. راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 800,000 یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورسیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی چې دغه اټکل پکې شوی دی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېرې جرمني ته رسېدلې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد د پناه غوښتونکو او کډوالو ته د پناه ورکولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګ ولاړ دی. دغه پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو دي. او نړیوال بانک وایي د لومړي ځل لپاره به د روان میلادي کال تر پایه په نړۍ کې د هغو وګړو شمیر څه کم 10% ته ورسیږي چې په مطلق بې وزلۍ کې ژوند کوي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 9.6 بچ شاوخوا 2 میلیون وګړي کېږي روان کال د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دوی اکثره به د افریقا په صحرا او آسیا کې وي. په 2012 میلادي کال کې دغه شمېره په سلو کې 12.8 وه. خو نړیوال بانک په هغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې په افریقا کې د میلیونونو کسانو په اړه ژوره اندېښنه شته. د نړیوال بانک مشر جیم یانګ کیم وویل موږ د بشري تاریخ لومړنی نسل یو چې کولی شي مطلق فقر پای ته ورسوي. نړیوال بانک وویل د مطلق بې وزلۍ لپاره د ورځې 1.90 یو رقم غوره کړی و چې مخکې د دغې بې وزلۍ د تعریف لپاره دغه رقم 1.25 و. دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د نړۍ مشرانو تېره میاشت ژمنه وکړه چې تر 15 کلونو پورې به په نړۍ کې مطلق بې وزلۍ له منځه وړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
سات 2 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. په دې خبرونه کې لومړی د کندوز د وروستي وضعیت حال درکو. امنیتي چارواکي او شاهدان وایي چې د ښار اکثره برخې تصفیه شوې دي. د افغانستان د سولې شورا د پاکستان د لوی درسیز وروستي څرګندونې خبرداري بولي. د نورستان اوسیدونکو په خپل ولایت کې د نجونو زده کړو ته حکومت په نه پاملرنې تورنوي. تصویری رسنوی کې د جنگ جګړو د تصویرونو خبرېدو پر ماشومانو څه ډول اغېز لري؟ د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیزې لړۍ هم لرو. د امریکا دفاع وزیر کارتر آشتن ژمنه وکړه چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه به بشپړه څېړنه وکړي. او په دې به غور وکړي چې آیا امریکایي الوتکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې مسؤلیت درلود او کنه. په دې حمله کې چې د شنبې په سهار وشوه 22 تنه ووژل شول او روغتون وسوځید. د امریکا پوځ وایي چې د دوی هوایي ځواک د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ملاتړ کوو. د پینټاګون مشر چې هسپانیا ته روانو د خبرې په الوتکه کې په خپل سفر کې ملګرو خبریالانو ته وکړه، دوی وویل چې حاضردمه د کندوز د بمبارۍ موضوع پیچلې ده. په همدې حال کې سره له دې چې ګڼو لویدیځو رسنیو دا پیښه تراژیدي بللې، د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي چې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون د تروریستانو مرکز و. دانشي همداراز ادعا کړی چې دا روغتون سل په سلو کې د تروریستانو د قوماندې مرکز و. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې په بمبارۍ کې څوک وژل شوي دي، خو د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګنې د دوی له روغتون نه پرچا ډزې کړي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې پر خپل روغتون د امریکایي هلیکوپتر د حملې په اړه د بې پرې نړیوال پلاوي له لوري د څېړنې غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې له لوري ویل شوي چې دوی هغه تحقیقات نشي منلی چې یوازې د امریکا د پوځ له لوري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر کارتر اشتن د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې پېښې په اړه به دقیقه څېړنه وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې باید د دې پېښې په اړه بشپړه څېړنې وشي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې رئیس کریستوفر سټوک په یوه اعلامیه کې ویلي، په زغرده جنگي جنایت شوی دی. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه د دې پېښې په اړه د یوه بې پرې نړیوال پلاوي له لوري د تحقیقاتو غوښتونکی دی. طالبانو د دوشنبې په ورځ کندوز ښار ونیو، خو دوه ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونو له ښاره د دې ډلې د ایستلو عملیات پیل کړل او اوس دا ډله له ځپل کېدو وروسته تقریبا له ټوله ښاره وتلې ده. خو داسې راپورونه شته چې لا هم د کندوز ښار په لویدیځ او دغه راس ختیځ کې خال خال ډزې کېږي. شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار په لویدیځ کې چې د چاردرې ولسوالۍ ته نږدې سیمه ده، په ځینو لوړو ودانیو کې ځینې انتحاري طالبان ختلي دي او له هماغه ځایه ډزې کوي. دغه راست د کندوز له خانآباد بندر نه یو څه لرې د خانآباد ولسوالۍ لور ته په ځینو ودانیو کې انتحاري طالبانو په ودانیو کې ځای نیولی دی او هڅه کوي چې له هغه ځایه په ښار ډزې وکړي. کوشش کوو چې په کندوز کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د کندوز وروستی حال د دل خولې تاسو ته بیان کو. همداراز د دې خبرونې په دوام کې په یو راپور کې اوري چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونو د کندوز له خلکو سره د مرستو اعلان کړی دی. ځینو نورو خلکو او مؤسسو هم ویلي دي چې د کندوز له خلکو سره به مرستې وکړي. دا چې څه ډول مرستې به کوي په دې اړه راپور لرو، خو اوس لومړی د کابل سټوډیو ته ځو. رحمت الله افغان هم د کندوز په ارتباط راپور لري. افغان صاحب مهرباني.
بله فرمان صاحب، د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو پاک شوی ده او خلک په دې ښار کې خپل ورځنیو چارو ته ادامه ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغان امنیتي ځواکونه په ښار کې خلکو ته د اوښتو تلفاتو په اړه په چړنو بوخت دي.
د کندوز ښار د مخالفینو څخه تصفیه شوی دی. د کندوز په ښار کې موږ مشکل نه لرو، تصفیه اجرا شوې ده. اوس د کندوز په ښار کې په تحکیم باندې، یعنی د کندوز په مدافع باندې کار پیلېږي چې د کندوز د ښار مدافع تحکیم شي. زمونږ قوتونه هلته دي، د کوم جدي مشکل سره مخ نه دي. اوس په دې باندې کار کېږي څنګه د خلکو سره مرسته وشي، څنګه خلک بیرته هغه خپل نورمال ژوند ته راوګرځېږي او هغه زیانونه چې رسېدلي دي هغه تثبیت شي.
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي تر څو یاد ولایت په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ له لساته جګړې وروسته ونیو او د همدې اونۍ د دو پنجشنبې په ورځ حکومت اعلان وکړ چې کندوز ښار یې بیرته نیولې ده. د راپورونو له مخې په کندوز کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړه د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو ته پراخه سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو په غورماچ او قیصار ولسوالۍ باندې هم پراخه حمله کړې خو په شاتمبول سوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د کندوز ښار د تصفیې خبره کوي، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې اوس هم طالبان په ښار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دو تنو د کندوز ښاریانو د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمین ساحه که من برای شما صحبت میکنم در ساحه زیر تسلط طالبان است. فعلا از چوک کندوز در حدود یک کیلومتر فاصله داره. در شهر گذار رفت آمد کاملا بند است. هیچ کس همین لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ کس از خانه خود برآمده نمیتونه و در کوچه ها و در بعضی مناطق طالبان پنهان شده گیستن که از اونجا درگیری های وقتایی صورت میگیره، جنگ های چروکی صورت میگیره.
خاطر یار اول فرض خپل دکان را گور اول اهل رفت آمد شده دکان را بند
بل سروان صاحب دا خبره موږ تقریبا 200 وړاندې د کندوز خاریانو موږ تکړی وس معلومه سي کندوز خار کې جګړه په سهال کې ده. بله
بله، لیکن دا هم مهمه ده چې دغه خلک د شهر په کومه سیمه کې اوسېدل. لاړ بشو سیمې څخه د خپل خبریال اجمل آریان راپور بوبرو. آریان صاحب، په کندوز کې فعلا وضعیت څنګه دی؟ مخکې د دوو ښاریانو خبرې وې، هغوی ویل چې په هغه سیمه کې چې دوی اوسي یا طالبان دي او یا هم وضعیت دومره خراب دی چې خلک له کورونو وتلی نشي، ښار ته نشي وتلی. لیکن یو شمېر نورو شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې فعلا د ښار ټولې سیمې له هوایي ډګره نیولې حتی تر بالاحصار پورې دا ټوله برخې، هم د ښار شمالي برخې او هم جنوبي برخې تصفیه شوي دي. یوازې په ځینو ودانیو کې د ښار په غربي برخه کې چې قهوه خانه ده او یا هم د خان آباد بندر خواته په ځینو ودانیو کې وسلوال طالبان موجود دي. ستاسو معلومات څه دي؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څو شېبې مخکې موږ مرکه لرله د کندوز د عملي قمندانې ویان سید سرون حسیني سره. هغه وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار په ډېرو برخو کې تسلط لري. یعنی د هغه په وینا چې اوس افغان ځواکونه د کندوز بالاحصار سیمه کې دي، همدارنګه د امام صاحب بندر او دې خواته د کندوز سپینزر شرکت سره او د جنوب لور ته د چدرک سیمه کې دي. هغه وویل چې د افغان ځواکونه له ډېر احتیاط څخه کار اخلي، ځکه وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې ځای په ځای شوي دي. له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. خو په عین وخت کې د سیمې اوسېدونکو څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې اوس مهال هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ښار په ځینو سیمو کې درنه جګړه روانه ده. همدارنګه یو اوسېدونکی د قواخانې سیمې څخه زنګ وکړلی و. هغه وویل چې څو شېبې وړاندې تر 12 بجو پورې د په دغه سیمه کې افغان ځواکونه وو، خو اوس بېرته وایي چاردرې لخوا دلته طالبانو ورباندې برید وکړو او دغه سیمې بېرته وسلوالو طالبانو نیولې دي.
بله، او د ښار نورې برخې څرنګه دي؟ مثلا چوکو یا د امام صاحب بندر؟
د کندوز چوک یا همدارنګه د امام صاحب بندر چې د کندوز شمالي برخه کې دي، دلته لا هم افغان امنیتي ځواکونه میشت دي. خو د کندوز شمال شرق لور ته یا شمال ختیځ لور ته دغه منطقه د بندر د خان آباد سیمه ته ویل کېږي او چله مزار سیمه، دلته لا هم وسلوال طالبان دي په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا دوی وایي چې موږ هڅه کوو له احتیاط سره کار واخلو او دغه ښار به ډېر ژر د وسلوالو
آریان صاحب، د هغو خلکو چې بېځایه شوي دي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ همدغه راس لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لا هم د ښار په ځینو برخو کې امنیت نشته، طبعا چې خوراکي مواد هم نشته، کندوز ښار ته خوراکي مواد هم نه دي ورغلي، همداراز د درملو ډېر کمبود دی. د ښار د اوسېدونکو وضعیت څنګه دی او هغو خلکو چې له ښاره وتلي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ آیا مرستې ورسېدلي؟
البته د ورځې په اوږدو کې لسګونه کسان خپله شخصن ماته زنګ وشي. دوی وایي چې هغه کسان چې له خپلو سیمو څخه وتلي دي، یا بغلان ته تللي، یا له بغلان یا له تخار ته راغلي، له ډېر بد وضعیت سره مخامخ دي. حتی هېڅ څه نه لري، ځکه هوا مخ په سړېدو ده. او هغه کسان چې په کندوز ښار کې پاتې دي، دوی دومره توان نه لري چې یو موټر کرایه کړي، خپل ماشومان وباسي بلې خوا ته لاړ شي، ځکه اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر خراب ده. همدارنګه ښار ټول تړلی ده او خلک ډېر متضرر شوي دي. خلکو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه اوښتي دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه جګړه باید ډېر ژر پای ته ورسېږي چې خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. په یاد لرئ چې نن په خبری ساعت کې هم د کندوز په وضعیت خبری کوو. په تېره بیا په دې باب به راپورونه ولرو او له اړوندو چارواکو سره به خبرې وکړو چې د کندوز ښار له بې ځایه شوو سره حکومت او یا خیریه مؤسسو څومره مرسته کړې ده، څوک باید مرسته وکړي او له چا سره باید مرسته وشي چې دا مرستې به حقدارو خلکو ته ورسول شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونه پر ټولو سوداګرو ژغ وکړ چې د کندوز او ننګرهار بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې په راټولولو کې برخه واخلي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
که څه هم افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړی توب رد کړی، خو د دې هیواد لوی درستیز خبرداری ورکوي.
بښنه غواړو، تخنیکي تیروتنه وه. د ننګرهار راپور به اوس چمتو وي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې رئیس د دوشنبې په ورځ د یوې غونډې له لارې په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې د کندوز او ننګرهار داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې صنعتي مرستیال حاجي باز محمد وویل د مرستو راټولولو کمپاین په ټولو ولایتونو کې پیل شوی. ده وویل د سوداګرۍ خونه په پام کې لري چې راټولېدونکي مرستې په شفاف ډول د کندوز او ننګرهار بې ځایه شوو کورنیو ته ورسوي.
خونو نه دا اعلان شو چې دوی د خپلو بې وزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي ټول آیت مدیره انشاءالله مونږ ټول مسؤول یم بډوالي چې د خپلو بې وزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ چې هر رقمي کاغه نقدیات یا کاغه جنسي.
د ننګرهار سوداګرو پاسازوالی ډاکټر مخلص وویل دوی ټول په پام کې لري د کندوز او ننګرهار داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره د خپل توان په اندازه مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت پانګوال، صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
افغان سوداګر حاجي ولی وویل د اوسنیو داخلي جنگونو له امله تجاران هم متضرر شوي. نوموړي د جګړې پر ټولو ښکېلو خوا غږ وکړ چې نور له جنګ لاس واخلي او د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
زمونږ د ټولو خواو نه دا خواست دی چې جنگ بس کی او د جنگ په جنگ کې ملک د بربادۍ سره مخ کیږي، تجارت د سکوت سره مخ کیږي.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې د کندوز له مرکزه او د ننګرهار له اچین، کوټ او هسکې مین ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ نورسی متکړه شوي. د کتونکو په خبره دغه داخلي بې ځایه شوي کورنۍ عاجل مرستې ته اړتیا لري. دارنګه دوی وایي که چیرې دغو بې ځایه شوو کورنیو ته د سرپنا ستونزه اواره نه شي، نو د ژمي موسم په راتګ سره به دغه خلک له ګډو نورو ستونزو سره هم مخ شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د افغانستان د سولې پروسه پیل نشي طالبان به له داعش سره یو ځای شي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
که څه هم افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړی توب رد کړی، خو د دې هیواد لوی درستیز خبرداری ورکوي که د افغانستان د سولې پروسه پیل نسی نو طالبان به داعش ته واوړي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د پوځ د مشر دا خبره تحقیقي نظریه نه بلکې یو پلان شوی د سیاست ده.
سولې پروسه په دې شکل چې نور موږ ته التماتوم او تهدید راکړي او موږ دې ته وهڅوي چې ورشو سولې پروسه پیل کړو، دا په دې شکل نه کیږي بلکې د نورو نه د باور اظهار وشي، د هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو له خوا نه هم یو چراغ سبز وښودل شي، نو په هغې صورت کې وعده کېږي او په آینده کې به د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوه چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال د سرطان په 14مه د پاکستان، امریکا او چین په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې د مري په ښار کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د همدې کال د اسد په 8مه دویم پړاو خبرې هم وشي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته دا لړۍ بنده شوه.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي وایي کابل او مرستندوی ټولنې ورسره توپیری چلند کوي. دوی ویل له همدې کبله په دې ولایت کې په سلو کې اویا نجونې د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې زیات نجونې غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي او ځانونه د پوهې په ګاڼه سنبال کړي، خو د پوهنې وزارت لخوا چې په نورو ولایتونو کې نجونو دپاره کومي اسانتیاوې برابرې شوي هغه په نورستان کې وجود نه لري او همدې خبرې دوی اندېښمن کړي دي.
زمانو محمد بیگ ده د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی. زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د مثال دواب د منډول د نورګرام ده. همدا اوس چې دی نو مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه معنی دی لیدلې.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان وایي په ولایت کې د ښوونځیو د کموالي او لریوالي او همداراز د ودانیو د نشټوالي په وجه په سلو کې اتیا نجونې له زده کړې بې برخې دي.
جنو لپاره کوم تعلیمي زمینی نه دي، مسایل دغه څه پوهنتونونه ته لاري او دغه لاري واري شي او داسې د کانکور د لاري خویندې لاړ شي، د خپل مورد نظر پوهنتونونو کې کامیاب شي او دې تعلیمو کې نو زیات کړي او قصباتو کې مکاتبې چې دي ابتدایه او متوسطې دي. د ابتدایه او متوسطه مې او که متوسطه ووایي د لیسې ته لاره نه مومو چې ولې تر څو چې لیسې ته راځي نو اتیا فیصده بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
هغې وویل د نجونو د تعلیم په وړاندې بله ستونزه د خزینه او مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. کوم استادان چې په نورستان کې دندې ترسره کوي ډیری له دینی مدرسو فارغ دي او عصري مضامینو سره آشنایي نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د کمی پوره کولو لپاره هڅې پیل کړي او ډیر زر به یا د ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي په ولایت کې د امنیت د نشتوالي، د اسانتیاو کموالي، د حاکمو رواجونو او نورو ستونزو له امله په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو او زده کوونکو شمیر کم دی. رئیس وایي د مرکز پارون په ګډونې په واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د ښوونې او روزنې د نړیوال مشارکت په نوم پروګرام پیل کړی چې په برکت نجونې په یو کال کې دوه ټولګي ویلې او کوم کلونه چې له تعلیم څخه لرې پاتې شوي هغه پوره کولی شي.
هغه هغه کلونه د مکتب د قانون نه پوره تللي، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې دپاره یو تفریحي پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه صنفه وایي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا شي.
هغه وایي اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 خزینه ښوونکي په دندو بوخت دي او د خزینه ښوونکو د شمیر زیاتوالي لپاره دوه کاله کېږي چې د پارون په دارالمعلمین کې یو ټولګی پرانیستی دی چې پکې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. په نورستان کې ټول 255 ښوونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې په سلو کې 40 نیمګړې ودانۍ لري او پاتې نورې بې ودانۍ دي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دوه نیمې بجې دي او نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
افغان چارواکي وایي د کندوز ښار ډېرې برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان ولسمشر وایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو وهل، ځورول او له هغوی سره ناوړه چلند د هېواد او نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او مسؤلین باید دا ډول سرغړونو مخه ونیسي. اشرف غني دا څرګندونې نن د هېواد امنیتي چارواکو ته د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړې چې وایي په کندوز کې د جګړې په مهال افغان امنیتي ځواکونو له ولسي وګړو سره ناوړه چلند کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لاتیا او ډېر وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا مرکز په هورته نږدې په بکاخیلو سیمو کې یو دولت پلوی قومي مشر ملک سعید علي وزیر د سړک غاړې بم چاودنه کې ووژل شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنګي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی او د روسیې سفیر یې احضار کړی او د دغه سرغړونې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی. د قرغزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلې دي.
او سم اقتصادي خبرونه.
د سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کابل ښاروالي مسولین وایي چې د دې ریاست د عواید په لومړي شپږ میاشت کې 80% راټول شوی دی. د کابل ښاروالي د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کابل ښار خصوصي او دولتي ادارو د صفایي پیسې نه دي ورکړي او د ښاروالي پر عوایدو یې منفي اغېز کړی دی. په هغو ادارو کې چې مالیه او ټکس یې ښاروالي ته نه دي ورکړي، وزارتونه، خصوصي او دولتي موسې او ساختماني شرکتونه شامل دي. د پکتیا ولایت د ګمرکونو مسولین وایي چې په تیرو څه باندې دریو میاشتو کې د دې ولایت د ګمرک عواید 130 میلیونه افغانۍ شوي دي. د دې ولایت د ګمرک مدیر صدیق احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې د ګمرک عواید له ټاکلي هدف سره سم پر مخ ځي او هڅه کوي چې نور یې هم لوړ کړي. له دې وړاندې د مالی وزارت د ګمرکونو مسولین ته ویلي و که د عوایدو په برخه کې ورکول شوی هدف پوره نه کړي له دندې به یې ګوښه کړي. د بامیان د کرنې مسولین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د کچالو بیه 80% کمه شوې او لامل یې هم له چین، پاکستان او ایران څخه د کچالو واردېدل دي. د دې ولایت د کرنې مشر طاهر عطایي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د یو من کچالو بیه 160 افغانۍ وه، خو سږ کال یې بیه 80 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د بامیان ولایت د کچالو د حاصلاتو لپاره دې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. بلخوا بیا د دې ولایت والی وایي چې پر داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخې یې دې ولایت ته د چینایي، پاکستاني او ایراني کچالو د وارداتو مخه ونیول سي څو افغاني محصولاتو ته افغانان مخه کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو 2.5 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو 1.5 پوله، یو پونډ 4.5 افغانۍ، یو 9 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو 4.5 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ، یو 5 پوله او زر پاکستاني کلدار 612 افغانۍ.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیزي لړۍ لرو، یو کلی زر ژخونه، ډراما او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو تر دې مخکې په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسیې ځواکونو بمباري او د کډوالو بحران اندېښنې پارولې دي، د امریکا دفاع وزیر مادرید ته له رسېدو سره سم د اروپا سفر پیل کړ. د موضوع تفصیل سلطان محمد سرور اوري.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 5 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخله په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نه غواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلی دی. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 80 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه په نښه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یو بله سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپلې وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړې او ځینې نور یې لادرکه شول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایټالیا له لیدو وروسته د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغې غونډې کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اټومي امکاناتو په هکله خبرې کیږي. آشکارتر د دو اړخیزو اړیکو د څېړنې لپاره د راتلونکې جمعې په ورځ برطانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. آشکارتر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پو استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سمباله وي.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې ګل محمد لا هم د لارې په اوږدو کې کړاوونه ګالي. راځي په دې برخه کې واورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمنځ اوس څه لانجه ده.
هلی هلی زر له موټر را کوشي نور لاره پیاده شو. الله زر شه ته څه چرت وای؟
دې وخت کې بیا پښه بیده شوه. ممې ټېله کوي، یو خو دا توره تیاره وګوره، بل دا ستاسې ټېله کولو ته وګورئ. ګل محمده لاس دې راکه. را را
الله زر شه نور څوک به نه وي پاتې.
څه کوې؟ ستا زړه دی چې نور نفر به م لا پاتې وي. اوس هم د موټر کمانۍ ناستې وې.
ډېرې نخرې نازونه مه کوه، اورا خو نه یې روان.
وروسته عقل لمبای نه وي که نه زه چېرته راتلم.
دا سړی رښتیا وایي، دا خو سخت ډاډ راکوه چې هېڅ سختي به نه وینو.
اوس هم درته وایم چې هېڅ خبره نشته، او بیا د ستونزو مخه خو زه نه شم نیولی.
ورکېږه راشه ګل محمد، خبره ډېره به ورسره وکړه. که داسې غوړې ژبې ونه لري زه او ته به یې څنګه خطا ایستلی وای.
دلته څنګه تکه توره تیاره ده عزیزه؟ اوس به دلته د شپې څو بجې؟
اخوا مه زه ولکه چې خطر دی، دی خوا راشه.
څه وایې؟ کومه خوا؟
دا بیک درسره واخله، اله چابک شه.
دا څه دي؟ په ما خپله غوټه درانه ده.
واخله وایم، که غواړې چې له دې ځایه ژوندی ووځې نو دا زما بیک درسره واخله. ګوره پام دې پیوي.
دا ولې دومره دروند دی؟ دې کې څه دي؟ زه یې نه وړم.
نه یې وړې؟ ته په خپل زړه یې په قاچاقي لارو ځې او قاچاق نه وړې. که یو یې نه سې همدلته به دې په دې غره کې پرېږدم.
نه نه، ما یوازې مه پرېږدئ، وړم یې وړم یې راکه.
هیروره که ګیر شې بیا یې ته خلاصوې، دا خو د دومره عمرم نه دی.
تو خو د ښه برابر عمر یې کنه، فاتم یو بیک در کوم، چرت مه وهه.
هغه هلک دې وډاروه چې درسره وی منله. هلم ګله ما نه شې ډارولی.
کله چې دې پیسې واخیستې هغه وخت به دې دا فکر کړی وای.
څه پیسې؟ کمی پیسې؟ تا نه خو ما هېڅ پیسې نه دي اخیستې.
زما نه خو دې پیسې نه دي اخیستې، خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دې ما اخیستې دي، هسې نه دې در کړي.
دلاور خانه تا ویل چې مقصد ډاله به پوره شي، تا قاچاق تېرول په ما باندې.
ملانګه
څه څوک یې؟
وای زړه د بدمشه والی وډار شوې.
هسې په فکرونو کې ډوب شوی وم، ستا هم داسې غږ دی لکه د غرمې توپ.
زړه د بدمشه نو زه څه خبر وم چې ته د فکرونو په ټالونو کې زانګې. زما سودا په کار وه.
له سهاره راهیسې هېڅوک هم سودا پسې نه و راغلي.
کا زړه د بدمشه ته د بې سودایۍ په چرتونو کې ډوب شوی وې؟
هو همداسې دی، ما ویل دکان کې به نور مالم واچوم.
زړه د بدمشه مخکې د ګل محمد دوی د کور سره تېرېدم. یاره دروغجن دی نه شم، یو لاس تنه خو یې د دروازې شاته ولاړو.
څه خبره وه؟ خیریت وو؟
خیریت وو، هغوی د ګل محمد له ورېندارې نه مستې او اچار اخیستل، او د چا خو به لهګۍ هم په کار وي.
رښتیا وایې؟
وای زړه د بدمشه زه تا ته دروغجن ښکارم.
خدای دې نه کړي، ښه تکړه ښځه خو ده. اوس لا دا د ګل محمد خارج ته لاړ، د کور ټول مصارف یې ورینداره ورکوي.
زه به یو مشوره درکوم، خو ژر د بدمشه چا ته به نه وایې چې دا خبره ما درته کړې. د بیبي ترور له غوسې نه ډېر ډارېږم.
ښه ښه، نه وایم چا ته.
ژر د بدمشه وایم دا د ګل محمد ورینداره چې د اچارو مستې او هګۍ خرڅوي دا ټول ته ورنه واخله.
زه ورنه واخلم؟ ښه نو بیا
په خپل دکان کې یې خرڅوه، د دې شیانو تر څنګ به د نوره سودا هم کېږي.
ښه مشوره خو ده.
بس ته یې پر یوه ځای ورناخله، په پاو نیم پاو یې په خلکو خرڅوه، کار به دې جوړ شي.
نو بیبي ترور به دا خبره راسره ومني؟
زما یو ویل و، زه د بدمشه نور نه تپوشه او کار دی.
بیبی ترورې، د ګل محمد ورور ځای دې زرغون وي، د تګې له خیره څو ورځې شوي؟
لورې، نن یو دیرشمه ده لورې.
سفر دی په خیر وي بیبی ترورې، څه احوال یې نه دی راغلی؟
نه اجرې، څه احوال یې نشته، خوب مې بیخي له سترګو تښتېدلی، ډېره ورته په اندېښنه یمه. زما خبره خو یې هېڅ وانه ورېده.
هو پوهېږم ته راضي نه وې، خو بس اوس چاره څه ده؟ دعا ورته کوه چې په خیر ورسېږي.
پنځه وخته لمانځه کوي خو څه چاره، شېبه دعا ورته کوم. خبرونه کوي خو هره شپه د هغو خلکو مرګونه یادوي چې په غلا نور ملکونو ته ځي.
نه دې ملامتوم مور یې، موږ خپله چې هغه شپه خبرونو کې واورېدل. ګل محمد ته مې دعا وکړه چې په خیر دې ورسېږي.
خیر اوسئ، ټول خیر اوسئ. نازې لورې، څه شو؟ چای تیار نه شو؟
بیبي ترورې، چای څه کوې؟ همدا اوس چې راتلو ومڅکه.
څه انځره او بادام به درته راخلو، خو یو تش چای دی اجرې.
نه خیر اوسئ، مونږ ځو. دا یو څو دانې د تناره کلچې مې درته راوړې.
وی لورې، اماغه راتګ مو هر څه و زما دپاره، دې کلچو ته نو څه حاجت و؟
نه ولې نه، حق و چې ډېر څه درته راوړي. نه نشو، نه حق و چې ډېر څه مو درته راوړي وای. ډېر وبخۍ، چای وځنډېده.
هو دا ولې لورې، تاسو کېنئ اوس، خو بله چای راسره وڅکئ. تاسو کېنئ کېنئ، اوس خو چای راوړئ.
نه نه، لاړ به شو. هو تللی نه شئ، هغه ما نن تنور نو اچولی، جوش اوبه نه وې. کې نظر لګتې چې نازیه خفه نه شي، یوه نیمه پیاله چای به وڅکو بیا به ځو. ښه کې به نو. نازی څنګه یې د کارونو سره دی؟ اوس خو د کور خرڅ او جنجالونه ټول تاسو پاتې دي.
وی لورې، نازی انګور مې ډېره ستړې ده، خدای پاک دې د دنیا و آخرت ښه کړي.
امین.
زه خو یو بلګام هم نشم اخیستی. څه خبره ده، ولې کېناستې؟ ولکه
نشم تلی، پښې مې درد کوي، بیخي راپسې مړې شوي دي.
چکشه ډېرې نخرې مه کوه.
نخرې به ولې کوم، نشم تلی وای.
نه قاچاق بره سره خارج ته تک سیلو تماشه درته ښکارېده. چکشه ډېر وخت نه لرو، موږ پاڅېږه چې ځو.
هی الم ګله، تا خو ویل چې داسې به واسا ورسېږو لکه د مور په غېږ کې ماشوم. اوس بیا داسې وشو،
کله وایې وږي، کله ډارېږئ، کله ستړي. که مو همداسې برکت ونه کړه، بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، ځه لا مو مل شه ګوره. ځه زه ځم درنه. ځه
څنګه، اوس موږ چېرته لاړ شو؟
موږ چېرته یو؟ نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ. څو دقیقې وروسته بیا اسونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصېږي، خو صبر وکئ.
المر له غر نه پناه شو، تیارې کېږي را باندې واله. کنو جګ شئ، کنې پرېږدم هم چې زناور م وخوري.
وای خدایه، څه پاس مې وکړه.
راجګ شه، راجګ شه، راکلاس
آفرین شانس.
خیر زما پروکلاس تکیه.
اوف، دا څه بد بوی ده، هغه د بوړي بوی ده. هلته وګورئ، مړه ده.
څه ویلې؟
هغه غریب نیم لیوان خوړلی دی.
څه وایې؟ اوس په موږ پسې راڼه شي.
دا هغه کسان دي چې یا لیوان خوړلی دی یا هم ډزې پې شوي دي او یا هم کوم بل څه ورباندې شوي. راځئ لاړ شئ. ښه وایې؟
بیا خلکو څنګه په دې حال کې پرېښی؟ خدای دې موږ له دې حاله وساتي.
یعنې داسې هم کېږي چې څوک په داسې حالت کې پاتې شي او نور ورنه لاړ شي؟
هو،
هر څه امکان لري. زر زر راځئ، زر زر راځئ چې ځو. زر زر راځئ. هله
کاشکې مې دا بیا پرې نه کوله او نه راتلم. له دې نه خو همغه بېکاري کوه. ای بیا هغه پیسې، پیسې پسې دې بالا. اوس معلومه نه ده چې جوړ او ژوندي به ورسېږو او که نه. شکر خدای، شکر. هغه دې اصل، هغه دې
راځئ، راځئ، راشئ. دا غر ډېر لوړ دی، نه شئ ورختلی. اس به ور وخېژو. یو اس باندې به دوه تنه ور وخېژو.
زما پښه خو بیخي ډېره ژوبله ده، نه شئ ختلی. یو څوک وګه راکئ. ګل ماما ده، مرسته را سره وکړه.
جښه
راکه. لاس
افرې افرې.
خیر شه ګل ماما.
زه ورته به پر یو اس لاړ شو. ضروره
ودرې سه ممکن.
اسینه دا غر خو ډېر لوړ راته ښکاري. اسینه له هڅ سره یو ځای راولغړو.
خدای دې نه کوي
حرکت وکړي. هله زه درنه ورک نه شم. ګورې غر هم تور دی، هوا هم تیاره شوه. تالو ته مې ګوره چې زما هڅ هم تور دی. پام به وګوره هلکانو. ښه
زه خیر دی. جامې دې سپینې دي. کم واس ورک که ته نه ورکو. خپل هېواد په یو واس پور دی او مونږ ته ګوره. وای 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 وبېرې سه چې مونږ څنګه.
درنو اوریدونکو، آیا تاسو بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني تګ د سختیو او تکلیفونو په اړه اوریدلی دي؟ او یا کوم په خپل تجربه کړی وي؟ مهرباني وکړئ د لارې د کړاوونو او په هماغه وخت کې د پښیمانیو په هکله راته کیسه وکړئ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خپرونه پیلوو. په افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی او ښځینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږېدلی یو. دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي. د نن خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 15 کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پلي کېږي. په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بېلابېلو ولایتونو کې د کمو امکاناتو له وجې نشي کولی چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ ویوسي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دغه ملي ستراتیژۍ له لارې به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې تګلارې ښودل کېږي. خو افغان میرمنې وایي که چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوې برابرې شي، نو دوی به وکولی شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یو افغان میرمن چې غوښتل د ایران له سرحده ترکیې ته او بیا له هغه ځایه اروپا ته لاړه شي د ایران د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شوه. دې میرمنې چې له خپلو درېو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیې ته لاړه شي د ایران او ترکیې ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. ستای خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په 15 ناحیه کې چې ډیری افغان میرمنې د بې وزلۍ بې سوادۍ او کار د نشټوالي له امله له یو ناسم برخلیک سره مخ دي د ښځو لپاره د یوې روزنیزې پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا شل میرمنې وروزل شي. د دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ییزه پروسو کې د ښځو د فعاله ونډې اخیستلو او دغه شان په پریکړو کې د دوی له استازیتوب نه ملاتړ دی. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د همغږۍ او پرمختګ د سازمان مشر شکریه جلالزی وایي چې ورته پروګرامونه د نام نه علاوه چې په هیواد کې نه دي پلي شوي، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې د شان پروګرامونه وغځوي.
درنو اوریدونکو، تاسې د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعاله ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسیږي. لکه څنګه چې خزینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې خزینه پولیسو ته هم ډیره اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نورالله زل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د ښځینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
مونږ د لیسانس په مقطع کې د ښځو لپاره د حق حاصل او محفوظ دي. لیسانس په مقطع کې زمونږ مراجعین لکم دي، هغه عامل فقط یوازې د اجتماعي ناخوالې دي یا په هیواد کې د امنیت نشتوالی دی. دغه ساتنمنۍ دوره کې او په واسکاری سربازی دوره کې دی او د لیسانس په دوره کې نشته. ولی یو کار څه وشو، وزارت داخلي یو نوښت وکړ، هغه دا و چې د ټول هیواد نه دولسم فارغان، د څلورسم فارغان او حتی د بازي فاکولټو لیسانس فارغان جذب کړي او هغوی ترکیې ته د تحصیل د پارولې د چشپګ نه چې بیرته تحصیل وکړي چې فیصله مسلکي شي. د څلور سوه نفر په شاوخوا کې دي. دا چې بیرته راغله خیر، موږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغین عمر کړي دي په مختلفو دغو باندې تقریبا 200 تنو په شاوخوا کې په دې د سرڅاډه سکولو کوم فارغین ورته مېرمنې چې هغه هم لیسانس وي هم مستاجل او هم ساتنمن.
د ښاغلي ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي او له دې نه ورهاخوا د نظري او عملي درسونو زمینه هم برابره ده.
منګه د لپاره ټول عملی کارونو پرکټیک د لپاره به تمنګه زمينه مسايده کړي. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه ماشين زمونګه په صلا تخنیک د صلا سره شنه کیږي، دوی لپاره هم تاسو زمينه مسايده ده. یا مثلا خو چې انده کې په صلا باندې عملی خبرونه کوي، هم د سمګه په داخله اکاډمي کې تاسو محفوظ ځای لرو چې دوی د پند مجبوري کې چې د انده میدانونو تبیرون لړشي او هم دا رقم تکتیکی درسونه چي دي په اکاډمي کې. دلته د دوی په داس زمينه مسايده چې تکتیکی درسونه لوکو نه نو غوډي دوی په داخله اکاډمي میکه، یعنی هم نظری درسونه ولولي او هم عملی. بیا کله چې وظیفه تلر شي دوی خپل دا جرأت کوي په بعضې صوباتو کې، لکه څنګه چې مثلا پاسپورت په صوبه کې هماغه سې کار چې یو نارینه کوي ښځین کوي، یا مثلا په بعضې چک پوینټونو کې هماغه د کار د تلاشۍ چې نارینه نو برخه کوي ښځې د ښځو برخه کوي، نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د ښځینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
د هدف رتموت تعین کړه و دې کې
هغه هدف چې موږ ټاکلی وو چې سکل به د خزینه پولیسو شمیر 500 ته رسیږي، متاسفانه موږ نه شو کړای دغه شمیره 500 ته ورسوو، خو 2800 خزینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیس او له جرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته مېرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلې، مخصوصا اسلامي هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
د پولیسو اکاډمۍ د خزینه لیلی مرستیاله لومړی څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلې ډېره زړوره شوې ده او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي.
درش لاسونه پورته دا وروخله شا دا وروخله لاسونه پورته کارکات ونکه
انداختم که ډېر کورسونه مو د انداختم ویلي دي کلشینکوف انداختم کولی سم او د دبلیو اس انداختم کولی سم او اوس تفنګچه هم لرم شکر خپل د ځان څخه دفاع هم کولی سم.
اویل شپو کې ډېر مزاحمتونه وو په اکاډمي کې نه په د باندې اویل ولې پولیس ته تللی یاست هلته ډېر نارینه تېر دي ښځې کم مال موږ خدمت کوو خپل د وطن لپاره د ښځو دپاره هوښیاره سوی یم داسې مې ویلي دي د سلاح استعمال مې زده دي خپل د ځان او خپل د بچیانو نه دفاع کولی سم. یو ورځ یو مجرم متعقیب کوي هغه مو پشا او په اول کې زه ډېر وارخطا وم په دغسې پسې تلم ژر اخر ما ته زنګ راغلی په اشاره وویل دغه که کره کره لاړه شه چې هغه مجرم پوه نه سي. بیا په یو دوکان کې مې ونیوله په کراري باندې ږغ مې ورباندې وکړ چې لاسونه پورته بالا ګرفتاره یې پورته شک لرو دغه سای ته تللی یم.
د پولیسو د اکاډمۍ د ښځینه لیلی عامره سمونوال الحاج نیاز بیبي چې 28 کاله کېږي د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي وایي چې د ښځینه پولیسو په جلب و جذب کې ډېر کار کړی او هغوی تل هڅولې دي.
خدمت تلې ما ایراد ته پیس ته استاد ګادیس تلې م پیس استاد مجرم مې بغمان کې ونیوو یو قتل سر ګروپ مداوی نفر وو هغه کې مې خدمت کړی دی. ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېت کړل شمال خواته تلې م شپږ ولایتو ته جلب جذب ته ښاري کابل کې ډېر جلب جذب کړی دی. خپله پلیلۍ کې هم شپې نوکري کوم د خپل ستونو سره زر رسېږم. دو سنفونه لرم یو سن ساترمنی یو سن دو سربازانو مجموعه دغه دغه کوم دیدن کوم راپور ورکوم سنفونه ګورم د ارتقای ظرفه درې سنفونه هم لرم. یو څو هر سن کې لس دقیقې خبرې کوم لس دقیقې کنټرول کوم لس دقیقې دا سهولتونه ورته جوړوم جومات ته جوړ کړی دی د دې په خاطر چې د دې سهولت امنیت وساتم.
سمونوال نیاز بیبي وایي هر افغان میرمن پولیسو ته په راتګ سره کولای شي نورو میرمنو ته خدمت وکړي. دا وایي د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپل دنده سرته رسوي.
نه ولا زه چې احساس یې نه کوم څه چې خداوند په دا قسمت لیکلي هغه کېږي. په آزاد ژوند کومه زیات په یونیفورم کې تور ته ځم یونیفورم کې بهتره ځم او نه ډارېږم او اطراب نه مېرېږم وظیفې نه هم نه یېرېږم ما ډېر سفر کړی دی یو ورځ مرد ورسره راځي ورځي همداسې آزاد ځم کور ته آزاد راځم بازار کې هم خطه کېږم یونیفورم سره.
دوهمه سارنه شازیه نظری هغه افغانه پولیسه ده چې نظامی زده کړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې ښوونکې ده. نوموړی وایي زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته ډېر ضرورت دی. دا وایي ځینې خلک د ښځینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو د دوی هدف ډېر پاک دی.
زمو جامعه ډېر ضرورت لري ځکه چې ښځینه پولیس غواړي چې یو ښځینه تلاشي کوي دی باید موجود اوسي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ښځینه پولیس ښه نه ده دی چې دی غواړي چې پولیس راځي د دوی هدف فحشا دی د دوی هدف نیک نه دی او بیا یې پولیس راځي. او زمون هدف او د ښځینه هدف داسې نه ده دی غواړي چې د خلکو د خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف لري.
ویل کېږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځینه پولیسې له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي. د بغلان ولایت یوه اوسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیسه ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي.
درې
کاله کېږي چې په کابل کې د پولیسو سربازه یم تلاشي کوم خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي له کوره چې بهر وزم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځې څه کوي او داسې ډېرې نورې خبرې راته کوي. حتی د باندې هم خلک راته رنګارنګ پرزي وي کله کله ډېره ویریږم خو چاره نشته باید کار وکړم هېواد او کورنۍ ته مې خدمت وکړم همدا مې کار دی نور به څه وکړم.
ښاغلی دانش د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي.
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم یک مورد در
متاسفانه په روان کال کې مو د ښځینه پولیسو پر وړاندې دوه قضیې درلودې چې په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې وې. دواړه قضیې مو څېړلې دي او په تړاو یې څلور کسان نیول شوي دي. پروسه کال هم دوه پېښې د ښځینه پولیسو پر وړاندې موږ سره ثبت شوې دي. د ښځینه پولیسو د ساتنې په برخه کې ډېر کارونه سوي. موږ د دوی د ساتنې لپاره ښې برنامې او پلانونه جوړ کړي چې باید په نظر کې ونیول سي.
درنو اوریدونکو لازم ده چې خلک په دې پوشي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت خوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی همدارنګه په نظامی برخه کې هم ښځینو ته ډیر ضرورت دی د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوست بکس پته مو دادی په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.